نو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له امریکا سره په اړیکو کې روستای پرمختګ مهم بللی او په دې برخه کې د قطر دولت له اسانچاري او همکاري مننه کړې ده. دا خبره د دې وزارت ویندوی حافظ ی احمد په یو خبره کړي بیان کې کړې ده. د نوموړي په وینا امیر خان متقی د شنبه پورس په کابل کې د قطر دولت شارزدافیر مردف القاشوتی سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې زیاته شوې چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر پر دوه اړخیزو اړیکو له متحدو ایالاتو سره په وروستیو پرمختګونو او پر یو لړ نورو مسئلو خبرې وشوې. قطر چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ د سولې په تړون کې مهم رول درلود، لا هم د امریکا په شمول له لویدیځې نړۍ سره چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی، د طالبانو په اړیکو کې مهم رول لري. قطر په وروستیو کې د طالبانو له بند څخه د امریکایي وګړي جورج ګولزمن د خلاصون په برخه کې مهم رول ولوباوه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیت لپاره مهم دی. نوموړي دا خبره د یکشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د پاکستان د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې وکړه. د صادق خان په وینا د پاکستان او افغانستان اقتصادي ګټې سره تړلې دي او دا دوه هیوادونه مهم سیمه ییز شریکان دي. صادق قران دی وویل افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره له یو بل سره ښه همکاري کولای شي. محمد صادق دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه د شاوخوا لسو ورځو په مخه تړل شوې وه چې دواړو خواوو ته سوداګر او عام خلک زیانمن کړي دي. طالبانو په غزنی ولایت کې دوه تنه په درو وهلي دي. د طالبانو ستره محکمه د یکشنبه پورس په یو خبر پانه کې ویلي چې د غزنی په دی یک ولسوالۍ کې یو شزا او یو نارینه د هغه څخه په تور چې دوی اخلاقی فساد بللې په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په خبر پانه کې ویل شوی چې هر تورن نه دیرش دوری وهل شوی او په 15 کاله تعزیری بند محکوم شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنی دور او وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې بدني سزاګانې بندې کړي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز وایي د امریکا هدف دا دی چې د ایران اتمی پروګرام ختم کړي. والس دغه څرګندونه د یکشنبه په ورځ له سی بی ایس خبری شبکې سره په مرکه کې وکړه. نوموړي دا څرګندونه د ایران رهبر ته د ولسمشر ترامپ لخوا د استولي لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه او ویل ټول انتخابونه مخته پراته دي. اوس هغه وخت را رسېدلی چې ایران باید د اتمی وسلو د ترلاسه کولو له هیلې په بشپړ ډول چیر شي. مایک والس دا هم وویل چې د امریکا لخوا په تیره یوه اونۍ کې په یمن کې د ایران پلوه حوثی جنگیالیو په هدفونو د هوایی بریدونو په ترڅ کې د دې ډلې یو شمېر جګپوړي مشران چې یوې د میزایلو متخصص وژل شوي دي د نور جزئیات ورنه کړل. د ایران د اتمی پروګرام څارونکي باور لري چې د دې هیواد اتمی پروګرام په تیرو څلورو کلونو کې پرمختګ کړی او اوس تر بل هر وخت د اتمی وسلو د جوړولو ظرفیت ته ډېر نږدې شوی دی. روپای ټولنی او برتانیا د افغان جنو پر زده کړو د بندیز د پات رسیدو غوښتنه وکړه. افغان جنو هم ورته هیله لري.
دا د جنو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي نو دا به ډیر زیاته مهرباني وي.
د طالبانو حکومت له پاکستان او غوښتل چې د افغان کډوالو د استلو پروسه څوک کړي. د زیاتو ورشتونو لکه بلا ډیری کروندګر سشکال حاصلاتو ته خوشبینه دي.
ان شاء الله الرحمن چې سکه لیکال خ ډیر خ کال دا شروع دی کال باران کالی دا
سره لدی چې د اختر لرانیږي کیرو سره د خیاطانو کاروبار دی شي او ډیری افغان خیاطان وای په پکتیا کې د فرنیچر کاروبار غوړېدل
دلته رقم تکار شو غوړې لکه میز او چوکۍ الماری چې سره کم تکاران دي نیټ نیو غوړې موږ دلته ترسره کوو
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د نوې شوونیز کال پایل سره هم مهاله د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې هیئت او د بریتانیا شارزافیر یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جنود از دکړو د بندیز پر دوام شوره اندیشته شولې او له طالبانو یې غوښتي چې دا بندیز سم د لاسه لری کړی. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندی کوي.
د اروپای ټولنې پلاوی پر خپل ایکس پوخانی ټوئیټر پاڼه د زدکړې د ټول لپاره هاشټګ سره ویلي چې دا ټولنه د افغان جنو د زدکړو د حق ملاتړ کوي. د اروپای ټولنې هیئت د جنو زدکړې د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او هوساینې لپاره اړینې بللې او ټینګار یې کړی چې لوستې ښځې د یو پیاوړي باثبات او له اقتصادي پلوه د خپلواک هیواد معماران دي. په ورته وخت کې د برتانیا شارزافیر رابرټ ډیکسن هم پر خپل ایکس پوخانی ټوئیټر لیکلی افغانستان کې د یو بل خونیس کال لپایل سره 400,000 نور انجونې لاس دکړو به برخې کیږي چې ټول شمیرې سباندې 2 میلیونه تر رسیدي. دا رابرټ ډیکسن په وینا دا د دین جنو او د افغانستان لپاره یو سترناورین دی. د افغانستان لپاره د برتانیا شارزافیر زیاته کړې زکړه حق ته امتیاز نه دی او له طالبانو یو وخت چې د جنو پر زکړو دی بندیز لري کړی. د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د شنبه په ورځ د پلازمېنې کابل په شمول د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم پر لپسې کال لپاره نوې خونیس کال داسې پیل شو چې نجونې لا هم له شپږم ټولګي پورته خونځیو ته نشي تللی. دا یوازې نړیواله ټولنه نه ده چې د افغانستان له اوسنیو طالب واکمنو څخه د نجونو د خونځیو پرانیستل غواړي. ګڼ افغانان هغه که ښځې دي که نارینه د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز نهیلي کړي او ګڼ هغه اورېدونکي چې ازادۍ راډیو ته پیغامونه استوي له واکمنو طالبانو غواړي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز پای ته ورسوي. د کابل یوې اوسیدونکې ځلا ازادۍ راډیو ته پر استولي پیغام کې ویلي
پسرلی هم راغی وارم دین مهله دا د جنو مکتبونو ته نور اجازه ورکي او نور اخلاص کی نو دا ډیر زیات مهرباني وی د افغان ولسره او د افغان ټولنې سره خلکوم بیا هم خلکوم.
دا زابل یو وسیدونکو چینه غواړي نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وایي
افغانستان مش په نظر سره مخ په تاریکی روان دی ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شذو مکتب ته سل په صد ضرورت لري کار درس مکتب نه نو شذو ډاکټرانی وسم د نشتن سره مخ دی خې ډاکټران به افغانستان کې په ډیر روختنو کې اتیا به صد د شذو مشکلات د شذو درمنن لري نه ډاکټران کوي نو مش په نظر سره کدا غسې مخ ته افغانستان درس نو افغانستان د تاریخي خاطر روان وي نور پند افغانستان مشکلاتونه ډیر سخت چې درس او تعلیم نه
دا ملګر ملتونو د ماشومان صندوق ویلي چې یوازې سکه لزدکړو سرور 3000 نور انجونی به برخې شي همدارس د زدکړې نشي تم کیدی. په نوم د ملګر ملتونو صندوق هم خبرداري ورکړي چې کدا وسیت دوام وکړي تر 2013 کال پورې به لزدکړو د به برخې شو افغان جنو شمیر لڅلور میلیونه واوري. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقوقو مدافع ډلې او افغانان پر لپسې د طالبانو له حکومت غواړي چې د انجونو پر زکړو بندیز لري کړی خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لمړیو کلونو کې د انجونو د زکړو په اړه د یوې تګلارې جوړولو خبره کوله وستا سخکاری چې یو شمیر واکمن مشانې د انجونو پر مخ د زکړو د دروازو لپرانیستو سره ګر سره موافق نه دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې پلاوی او د بریتانیا شارز دافیر یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د انجونو پر زکړو بندیز پای ته ورسوي. د زدکړې نشي تم کېدای صندوق بیا وایي چې په افغانستان کې لږ پښم ټولګیو پورته د نجونو پر زدکړو بندیز د منلو نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق په خپل اکسپانه یا په خوانی ټوئیټر کې لیکلی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري چې په سوله کې زدکړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په امید پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه جوړی چې په افغانستان کې لز دکړو به برخې دی وای چې د دغه بندیز دوام به نه یوازې د دوی بلکې د دوی د هیواد پر راتلونکي هم ناوړه اغیز وکړي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل خوانیس کال د پیلیدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسیتم کېدای ایجوکیشن کرنات ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبې په ورځ د مارچ په 23مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسېدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لوی بیادالتی ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیا او یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځوري.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي خوانیس کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې شوی انجونو په شمیر کې 4 لکه نور هم ور اضافه شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال د جبري استلو پر ځای په تدریجي او عزتمن ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په کتنه کې کړې ده. له دې مخکې پاکستان له خپل هیواد د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو د نیټې د ځندولو په اړه د طالبانو حکومت غوښتنه رد کړې و. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې وونه پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لوري په یو خبره شوی خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بلل او شمنې کړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکړي او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو درامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان د غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانه خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لاري 2015 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخې اړول او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو نیټه وزنډیږي کړې وا. د پاکستاني رسنیو دراپورونو لمخې دا غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې و. خو د تیرې پنځ شنبې په ورځ د مارچ 6مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارت لرونکو ای سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې 1 ای سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپل خوښه لاړ نشي نو په وړاندې به له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت ای سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواد وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پیښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغه ته مونږه تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده مالته مونږ هیڅ کولای نشو شل تلاش. نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
په داسې حال کې چې کوچنی اختر ته نږدې یو ونی پاتې ده د کابل او ځینو ولایتونو حیاتان وای سشکالی کاروبار د تیرو کلونو په شان شنه دی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرې کې د دې الچ ولې د دوی کاروبار پیکه شوی بے وزلی و بلله. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي د ناسم اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای خپل د ځانونو او د کورنۍ غړو ته نوي کالي جوړ کړي. د دې موضوع نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اخترته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سګ اخترې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تیرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو پینځل لس کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي، هم ازادي راډیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاوه.
دا د مسکم د منبا جوړې نه خشته په تیرو کلونو کې وردا چې وسه مون کارونه اخلو کاریګرم خوشی دي او ناس کارونه هم نشته. تیرو کلونو کې به مونږه زر یو نیم زر دوه زر جوړې ګنډلې، دا چې اوس مونږه وسه جوړې ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې مونږه درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستې، اوس دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی، هغه څه چې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید جمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی، خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي، ځکه خلک په ډیرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دی هغه په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بې شمېره خلک به د اختر لپاره کلی او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي، حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ ته اړیان دي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې به چا ځانته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره، اخترونه د خلکو هیر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې، او ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سګ 2025 زیږدیز کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ترکیې وی محکمې د استانبول شاروال اکرم امام اوغلو چې د خلکو د ولسی ګوند غړی او د ولسمشر رجب طیب اردوغان سیاسي سیال بلل کیږي د اداري فساد په تور بندي کړي. دا پریکړه د مارچ په درویشتمه شوه. هغه خبر چې ټاکل شوی و نو موړې د 2028 کال د ولسمشر ټاکنو لپاره د خپل ګوند لخوا په رای اچونه کې نومان شي. د دې موضوع نور جزئیات اجمل اندوړاندې کوي.
د سیمایزو رسنیو د ریپورتون لمخې د اقدام خای په ورستوي لسو کلونو کې د اردوغان د واکمنۍ په وړاندې د خلکو د اعتراضونو تر ټولو پراخه څپه لا هم پیاوړی کړي. د محکمې د معلوماتو لمخې 45 کلن امام اوغلو او ورسره لګ تر لګ شل نور کسان د اداري فساد د قضیو څخه په یو کې بندیان شوي دي. د قضیې تیرونه پر نوموړي او تورونو کسانو پیل شوي. بل قضیه هم روانه ده چې پکې د ترهګرۍ اړوند تورونه مطرح شوي او داوه شوي چې نوموړی خای د کوردستان له کارګر ګوند سره احتمالي اړیکې ولري. په دې قضیه کې امام اوغلو د قضایي څار لاندې خوشی شوی، خو تحلیلګران وایي دا پریکړه خای حکومت ته د سانتیا ورنکړي چې د استانبول ښاروالۍ مشري د اپوزیسون څخه واخلي او یو سرپرست ورته وګماري. امام اوغلو ټول لګول شوی تورونه کلک رد کړی او دای د نه تصور تورونه او تهمتونه بدلی. نوموړي پخوا هم ویلي و چې د هغه په وړاندې روانې قضیې سیاسي انګیزه لري او هدف یې دا دی چې هغه د ولسمشرۍ له نوماندۍ لرې وساتل شي. د بند پرېکړه یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې د نوموړي زرګونو پلویانو د ښار د محکمې مخې ته اعتراض وکړ. د ترکیې دولتي انادولو اژانس رپورټ ورکړی چې امام اوغلو د سوداګرو، خبریالانو او نورو نږدې سل کسانو په ډله کې شامل دی چې د نیولو امرونه یې صادر شي. دا تورونه د جرمی سازمان له رهبری کولو نیولې تر باج اخیستنې، رشوت او شخصي معلوماتو ته د غیر قانوني لاسرسي تر حده رسیږي. دا دغه پیښو لامل په ترکیه کې سیاسي ترنګلتیا زیاته شوې او پراخ اعتراضونه راپورته شوي. پولیسو د مارچ په 22مه د مظاهره چیانو د خورولو لپاره اوخ کې بهاونکې غاز او د مرچکی سپری وکاروله، ځکه چې اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو پر لور ماتې کړې او وربلونکې توکي ورغورسول. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر خبرداري ورکړی دی چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د ټولنې نظم ګډوډ کړي. خو د انقره خاروال منصور یاباش چې د ولسی ګوند غړی دی، د استانبول د خاروال بندې کولې د عدلي نظام لپاره شرمونکې بللي. د یاد ګوند مشر هم د امام اوغلو نیول د راتلونکي ولسمشر په وړاندې د کودتا هڅه ګڼلې. د اروپایي ټولنو مشرانو هم اندېښنه ښودلې ده. د اروپایي کمیسیون مشر اورزالا وندرلین ویلي د خاروال نیول د سختې اندېښنې وړ دی. ترکیه باید د ډیموکراتیکو ارزښتونو ساتنه وکړي، په ځانګړې توګه د منتخبو چارواکو د حقونو. په عین حال کې شننونکي وایي دا هڅه ښایي د اردوغان لخوا د یو ځواکمن سیال مخنیوی وي، ځکه چې امام اوغلو په ځینو نظر پوښتنو کې تر اردوغان مخکې ښودل شوی. که څه هم د ترکیې د ټاکنې په تخنیکي ډول د 2023 میلادي کال لپاره پلان شوی، خو که اردوغان وغواړي بیا کاندید شي نو باید یا مخکې له وخته ټاکلې اعلان کړي او یا د اساسي قانون بدلون ته مخه کړي. د ترکیې حکومت دا تورونه رد کړي چې د مخالفو څیرو پر ضد حقوقي اقدامات سیاسي بڼه لري او ټینګار یې کړی چې د هیواد عدلي بنسټونه خپلواک دي.
په پکتیا کې د فرنیچر او د جوړولو او اسري نجارۍ کاروبار غوړېدلې او په خصوصي سکتور کې په دې برخه کې باندې پانګونه ډېره شوې ده. په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا حرفه د پیړیو اوږده مخینه لري او له پخوا څخه د دې هیواد نجاران په ډیرو ساده امکاناتو له لرګیو ښکلي شیان جوړوي. خو اوس په یاده برخه کې ماشیني صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري چې د یو کارځای د فعالیت په شخ پیلېږي.
د پکتیا په ګردیز ښار کې د فرنیچر او د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې کاروبار خشوي او اوسمهال ډیری حکومتي ادارې او عام خلک د فرنیچر په برخه کې خپل کورني تولیدات کاروي. دوی زیاتوي د فرنیچر او د تولید په برخه کې د کارګر وړتیاوي لوړی شوی او اوس د نوي او پرمختللو ماشينونو په واسطه کولای شي هر ډول الماری، دفتری میزونه، کټبندونه، کوچونه، د خوب تختونه او نور د اړتیا وړ شیان جوړ کړي. د وی کارخونی مالک محمد گردیزی مشال رادیو ته وویل
حکومت دمون فرنیچر اخلي، کوچونه او میزونه هر شی مون اخلي. الحمدلله دوی اوس له کابل نه منروړي، دمون خپل د پکتیا خپل گردیز نه اخلي او بودا څنګه څوک خپل پروګرامونه کور کې چلري، اما هغه مونږ د تختونه او انوارګان د شانوړي
د پکتیا اوسیدونکو بیا وایي اوس د دفترونو او ادارو په شان کورونو او پزنګل ډول د ودونو په وخت کې د فرنیچر رانیول دود شوی او دوی تر دې خپل داخلي تولیدات رانیسي. د پکتیا دوه تنو اوسیدونکو اسلام الدین او وحید الله ول
تر ډیر هدا پوری خوشبختانه زموږ سرمایه‌داران هڅه کوي، کوشش کوي ترسو د خلکو لپاره خپل افغاني تولیدات تولید کی او په دغه برخه کې د خلکو اړتیا دی.
یو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته، نور مملک نه خام مواد به راشي، دلته باید جوړ شي. یو خو د خلکو تجربه او کسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید ده.
په ورته توګه د فرنیچر او د عصري نجارۍ د برخې کارګر هم دې ته خوشاله دي چې په خپل وطن کې ورته کار او بوختیا برابره شوې ده. یو تن کارګر خالد وایي
زه خپل دلته استاذي باندې کار کوم، دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه میز ته چوکۍ الماری تختې خاو څه سره کوم ته کارم، د نیټ نه غواړم، موږ دلته تر سره کوو تقریبا 3 کال کېږي دا کار کوم.
بلخوا د پکتیا د صنعت او سوداګری ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال د پانګوالو او شتمنو لخوا په فابریکو او کارخونو پانګونه ډیره شوي او دوی هم په دې برخه کې هغوی سره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته کوي. د پکتیا د صنعت او سوداګری رئیس مولوي امداد الله وویل
انشاءالله خلک دې ته لیوالتیا ورځ په ورځ زیاتوي چې دا کار د فابریکو برخه کې تولید ته زیاته پاملرنه وکړي او انشاءالله دې موږ هم دغه کوشش ته چې انشاءالله راتلونکی کال به د دې فیصدي نور هم لوړ.
په پکتیا کې نجاران او د فرنیچر و د کارخونو مالکان دا سمحال د دې برخې په کاروبار کې د نسبی خواري خبره کوي چې دا محل په دې ولایت کې د زنغوزه یو د پروسس او برخنا د مزو د تولید د فابریکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې 500 لوی اوړي کارخونی او فابریکې فعالیت لري. اقتصاد پوهان وړي کارخونی هم د کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په ایجاد، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهمې بولي او زیاتوي دا د کورنۍ او هیواد د اقتصاد په پرمختګ کې مهمه ونډه لرلی شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پسرلی له پیلېدو سره د افغانستان د یو شمېر سیمو کاروانګر خپلو کښتونو او حاصلاتو ته خوشبینه دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته یو ورشتونو هله من کړی دي. د چارو متخصصان بیا خبرداري ورکوي چې یوازې ورشتونه بسنه نه کوي او باید د اوبو د ذخیره کولو او مدیریت په برخه کې جدي تدابیر غوره شي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو بزګر محمد حنیف وډه وایي د شوی او رښتونو لامل کاروندګر خپل کښتونو ته هیله مند دي.
ان شاء الله الرحمن چې سکالی کال خر ډیر خ کال دا شروع دی کال باران کالی دا سر درختی سیستم هم سعید دی زیرات دی دیقان دی غنم و دی دشت و دی شنی و شینوالی و دی وخو دی اغه و دی مال دی بوبو پا خاطر بندی دی.
در نیمروز ولایت دی چار برجک و لسوالی یو کروانگر محمد عظیم بیاوایی که چون دلتا و رختون کم شوی خوبی هم خپل و کختون تا هیلمن دی زکا پا خبره هیلمن سین که لاهم و بشتا. دوی زموږ په سیمه کې سکل وروختونه ډیر کم وشول. خو نه کمرغه هلمند کې بارانونه زیات وو او له همدې عمله د هلمند په سیمه کې اوبه راځي. که څوم لګی دي خو راځي. سکل موږ غنم کړی او کوبه هم داسې دوام وکړي موږ غواړو چې پمبا هم وکړو. خو له دې خوشبینۍ سره سره د پرلپسې وچکالۍ او د دوامدار اغیزو او د اوبو د سرچینو د کمزوري مدیریت په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر کارپوهان خبرداری ورکوي چې وروستي بارانونه د اوږدې وچکالۍ اغیزې نشي جبرانولی ځکه چې دایمي یخچالونه او ډېره برخه واوره ویلې شوې او د اوبو د ذخیره کولو لپاره کافي بندونه نشته. له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تپای خاکی که وجود
دی وای پډیرو خاورینو غونډیو کې کلختی وکیندل شي او به ذخیره کیدای شي. موږ باید هغه سیمه و پیژنو او نقشه یې کړو چیرې چې د زمکه د سر او به جر سیمه پرې خودل شي. دغه راز د موسمی اوبو د ذخیره کولو لپاره هم باید محافظتي بندونه جوړ شي.
بندوره ایمار وکنن.
د طالبان حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت ویان مصباح الدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه جواب نه کړي. خود دې وزارت په ویپاڼه په یو بیان کې لیکل شوی چې د وزارت د اوبو د مدیریت هڅه کوي. په بیان کې راغلي چې د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت لپاره د کوچنیو او متوسطو بندونو جوړول، د قطرهي پڼې سیستم پراخول چې اوبه پکې ډېر سپما کیدی شي، د کرنې د عصري کولو د میتودونو په اړه د بزګرانو روزنه او د ځمکې د سر د اوبو د ذخیره کولو هڅې د دوی په پروګرامونو کې شامل دي. څو کروندګر د اوبو د په برخه کې ترې ګټه واخلي. یادونه ده چې په روسیې او کلونو کې سخت وچکالۍ په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمښت او د کرنیزو ځمکو د ځینو برخو د ویجاړېدو لامل شوي او ډېری بزګرانو آن د اوبو د کمښت له امله خپلې کروندې او ځمکې شاړې پرېښې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت حکومت ستون صدري اعتذار ته زره خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا